اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ز بشیر غاخم او په دې غړی کې ل څلورو خاطر 15 بجو پر بس تاسو قربې ل څلورو خاطر 15 بجو په دې خبرونه کې موږ تاسو بیل بیل ریپورتونه لرو په دې کې د منسره کې کوم شیه وګړو ورشو دغه پاړه درته تازه معلومات لرو د ته ریپورت لرو همدارس په کراچۍ کې د ایم پی د عوامي نېشنل ګوند په یو مشر باندې بریج شوی په غاړه هم درته ریپورت لرو په باقی پاتې خبرونه کې هم نور څه مطبوعاتي کتنې شته دي خو اول په امیر ساحله خبر نه اورو
لکه څنګه چې مواردل په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګیت کې مظاهرې شوې دي په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر ځای مشر بریټ شوی دی او په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي دي بشپړ خبرونه په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګیت کې خلکو مظاهره کړې ده او د درې ورځو ویر اعلان کړی دی هلته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تیر ورځ پر شیعه مسلمانانو شوې حمله په سختۍ غندلې ده او دا یې غوسه کوونکي بریدونه بللې دي چارواکو ویلي وسلوالو شاوخوا 19 کسان د پاکستان په شمال کې له ګلګیت سره نږدې له بسونو راوېستل او وی وژل بان کی مون په پاکستان کې د داسې قصدي حملو په اړه چې پکې خلک د خپلو دینی عقایدو له کبله په نخښه کیږي د غوسې خودنه وکړه پرونی پیښه په تیرو شپږو میاشتو کې درېیم داسې پیښه وه چې پکې شیعهګان په نښه شول ګاډۍ له راول پینډې ګلګیت ته روان و چې په لولوسر کې دا پیښه وشوه د چارواکو په خبره په وژل شویو کې څلور سنیان او پاتې نور شیعهګان ول د عوامي نېشنل ګوند د سند د صوبې پر جنرال سیکرټري بشیر جان مرګونه بریټ شوی دی خو هغه ترې روغ وتلی دی که څه هم طالبانو د دې حملې پړه پر غاړه اخیستې ده خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې وروستیو کې د بدامنۍ ښکار کراچۍ ښار کې د دغسې برید تر شا د چا لاس دی په کراچۍ کې وخت تر وخت هدفي وژنې کیږي چې کله ژبنۍ کله سیاسي او کله هم فرقه‌ییزه بڼه لري د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي د ښار په ارباب کرب خان سړک د نامعلومه کسانو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي خو ځینې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان شیعه مسلمانان دي د پاکستان په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پی اس او لخوا نن د صوبې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهره شوې ده د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن صوبایي مشر کبیر افغان د مظاهرې مقاصدو په اړه مشال راډیو ته تفصیل ورکړ
دا پوهنتونونو کې د گورنر بېځایه مداخلت دغه تعلیمي صورتحال متاثره کول او په هغه یونیورسټیانو کې د قابل او باصلاحیت خلکو پر ځای باندې خپل منظوري نظر کرپټ او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هیله نه دي چې پر هغه پوسټونو باندې تعینات شي د هغو د تعیناتۍ خلاف ده
هلته د بلوچستان د گورنر مشر سیکرټر عبدالجبار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان تورونه به بنسټه بللی دي پاکستان ویلي له امریکا بعد سیاسي اقتصادي او امنیتي څانګو په ګډون په نورو هغو کې هم مرسته وغواړي خو هیڅ چاته پر خپل خاوره د کاروایی اجازه ورنکړي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علي خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې کړې ده د ویل هیواد له لومړۍ ورځې راهیسې دا دریز لري چې د ترهګرو پر ضد کاروایی کول یوازې د پاکستان ذمہواري ده او دوی د دې توان چې دا کار وکړي په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په یو بیان کې د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام غندلی دی د ایساف خوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې د جنرال جان ایلن بیان را نقل کړل شوی دی چې پکې لیکل شوی د اختر د خوشحالیو او مبارکۍ ورځې په مناسبت هم ملا عمر افغانانو ته د مرګ کرکې او نهیلې پیغام ورکړی دی د جان ایلن بیان وایي په اختر کې خلک یو بل ته د روژې د سپېڅلې میاشتې پای ته په رسېدو مبارکي وایي خو ملا عمر په خپل پیغام کې د یاغیانو د عملیاتو د غچ اخیستو مړینو درواغو او د وژونکو د ناسم اتحاد خبره کوي د طالبانو مشر ملا عمر په خپل بیان کې خپلو کسانو ته د ده په وینا د جهاد د بریاو مبارکي ویلې ده په دې بیان کې ویل شوي چې طالبانو د دوی په وینا د دښمن په لیکو کې نفوذ کړی دی د ملا عمر په بیان کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو تړون نه مني د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ملي امنیت ادارې ویلي په هغو عملیاتو کې چې د درې ورځې مخکې له پولیسو سره په ګډه ترسره شوي دوه ځانمرګي یې وژلي او درې وسلوالې نیولې دي د ملي امنیت ادارې له ریاست په خبر شوی بیان کې ویل شوی د کسانو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو پر مهال د نیمروز په زرنج ښار کې د حمله پلان درلود. د بیان تر مخې وژل شوی کسان ملا ستار او عبدالله نومیږي او دواړه ایرانیان دي. ملي امنیت ریاست وایي درې واړه نیول شوي کسان هم د ایران اتباع ول. په بیان کې ویل شوی ملي امنیت چې د ترهګرو ډلې دوه غړي ووژل او درې نور یې ونیول، نو د دوی د ملګرو یوه پنځه کسیزه ډله چې پر وسلو او ځانمرګو بریدونو پر واسکټونو سنباله وه هم په ښار کې پټه وه. پولیسو چې کله د دې ډلې د نیولو هڅې کولې، نو دې ټولو ځانمرګو د زرنج په ښار کې خپل واسکټونه والوزول او لسګونه ملکي وګړي یې ووژل. د ملي امنیت ریاست بیان وایي په لومړیو پلټنو کې تر ټولو نیول شویو کسانو خپل جرمونه منلي دي. بیان زیاتوي له نیول شویو وسله هم ترلاسه شوې ده. په جنوبی افریقا کې د پلاتینم له یو کان سره له ډیرشو زیات کسان هغه مهال وژل شوی دي چې پولیسو د وسلوالو کانکنونکو د یوې اجتماع ماتولو هڅه کوله. پیښه تیره ورځ شوې ده او دې کانکنونکو په ناقانونه توګه احتجاجي کار بندیز کړی دی. په رپورټونو کې راغلي شاوخوا شپږ دیرش کسان په دې پیښه کې وژل شوي، خو د پولیسو وزیر ناتیم ټیټوا یوازې دا وویل چې په پیښه کې له ډیرشو زیات کسان وژل شوي او ډیر زیات ژوبل شوي دي. په سلګونه کانکنونکي له دوو ورځو راهیسې د روستنبورګ له وړوکي ښار سره ناست ول او په خپلو تنخواګانو کې اضافه غوښته. کان کیندونکو سره چړی وي، لختې وي او د اوسپنې سیخان هم ورسره ول. کله چې پولیسو ورته وویل چې خپاره دي شي، نو دوی له دې انکار وکړ او پر پولیسو یې ډزې وکړې. پولیسو هم په جواب کې ډزې وکړې. د پیښې پلټنې روانې دي. او په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د جمعې په سهار وختي په یوه کلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نهه کسان وژلي دي. دوی دا نهه کسان ترهګر بللي دي. د خبرونو پای
تحصیل پامیر ساحل څخه خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړی کې د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه دراورو. په مانسهره کې د گلګت بلتستان سره تعلق لرونکو شیعهګانو د وژنې خلاف هلته مظاهرې شوي.
مارکیټونه ټول هر شی بند شو. گلگت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی. سرکاری سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مهدی شاه درې ورځو سوګ اعلان کړی دی.
کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند پر ځای مشر برید شوی. د دې ګوند یو مشر سینیټر زاهد خان وایي
زه اوس په دې نه پوهېږم چې عوامي تر پاتې ولې حمله کېږي چې دا ځان ته طالبان یا چې د اسلام په نوم ځان مشهور کړی دی وایي. نو فرض کړه دوی دا سوچ لري چې دوی خو حکومت کې نه، په حکومت کې خو یوازې موږ نه، حکومت خو څلور پاټۍ ناستې دي.
په اونیز پروګرام روښانه مستقبل کې د یوې تعلیم یافته کورنۍ په اړه اورېدلی شئ.
ویلو علاقو ته پښتنو ته ورونو ته زمونږ درخواست دی د ننه دی که هلک دی که وړکی دی مور او پلار باندې هغه تعلیم حق لري، د هغه په تعلیم باندې پیسه خرچ کړي او فضول خرچه نه ځان وسات.
د دې تر څنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. رومبی رپورت ته ورځو. اوریدونکو د ملګرو ملتونو مشر د خیبر پښتونخوا په ماسیره کې پرون د وسلوالو لخوا د 19 کسانو چې 15 شیعه‌ګان دي وژل په سختو ټکو کې غندلی. د گلګت بلتستان سره تعلق لرونکو شیعه‌ګانو له وژل کېدو وروسته د غلطه خلکو مظاهرې کړې او د خپلو حقونو د خوندي ساتلو غوښتنه یې کړې. د دې وژنو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. په اړه یې نور تفصیل احمد الله راکوي.
د مانسیری د پولیسو کنټرول روم نه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه چې تیر سهار د ناران د لارې درې بسونه گلگت بلتستان ته روان وو او په لولوسر سیمه کې لس نه تر 15 پورې نامعلومه وسلوالو دا بسونه ودرول او د پیژنګلو وروسته یې 19 مسافر د بسونو نه راکوز کړل او په ډزو یې ووژل. د پیښې وروسته ناران پولیس موقع ته ورورسېدل او مړی یې د بالاکوټ تحصیل ګړی حبیب الله سیول هسپتال ته منتقل کړل، چرته نه چې نن سهار دا مړی گلگت بلتستان ته واستولی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلگت ڈی آئی جی علی شیر اویل چې مړی چې لاس ته رسولې شوی دی او د پوسټ مارټم کول وروسته به تر نن ماښامه خپل سیمو ته ورسولې شي.
د پیښه کې 19 کسان وژل شوی دي چې پکې 12 کسان اسپور سره تعلق لري، 15 پکې د گلگت دي، یو پکې د پنجاب گجر خان او یو د کراچۍ سره تعلق لري. په دې 19 کسانو کې 15 اهل تشیل او څلور اهل سنت سره تعلق لري. دا د ترهګرۍ پیښه وه او ترهګرو دا کسان د بسونو نه راکوز کړ او وژل. دا مړی گلگت بلتستان چلا سیمې ته را رسول شوې دي او گلگت بلتستان انتظامیه بعد د دې مړو پوسټ مارټم کول وروسته د هلیکاپټر په ذریعه ترنن مخامخ خپل خپل سیمو کې وارثانو ته حواله کړي.
د دې پیښې وروسته په گلگت کې شیعاګانو خپل احتجاجي مظاهره شروع کړې دي او د تیرې ورځې نه گلگت بازار هم بند دی. د سیمې یو مقامی تن شیرغازی وایي
پرون کم یو انسیډنت شوی دی، هغه خبر کله کنفرم گلگت ته ورسېدو هغه نه پس مارکیټونه ټول هر شی بند شو. گلگت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مهدی شاه درې ورځې سوګ اعلان کړی دی او بل طرف ملت جعفریه تنظیم مشران دی هغه دس ورځې سوګ اعلان کړی دی. نن جمعه الوداع هم دی او د دې وجه گلگت کې کم یو ملکوت جلوس هم وباسي، درې کم یو غټ جلوسونه یو ځای به وباسي. خپل اندازه وکړه گلگت کې څه لاین اډر سچویشن کېدای شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د دې نه مخکې هم دوه دارنګه پیښې رامخې ته شوې دي. لومړۍ پیښه په فروری میاشت کې په کوهستان کې هغه وخت رامخې ته شوه چې نامعلومه وسلوالو گلگت ته تلونکي بسونه ودرول او اتلس کسان یې د پیژندګلو وروستو ووجل. د دې وروستو په اپریل میاشت کې هم په چلاس کې نامعلومه وسلوالو گلگت ته تلونکي بسونه ودرول او نه کسان یې د پیژندګلو وروستو راکوز کړل او وی وجل. سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وایي چې یوه مخصوصه طبقه ملک کې شیعاګان په نخښه کوي، د کوم له وجې چې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي.
زمونږ په ملک کې چې د تیرو څو مودې راشي کوم تنگ نظری انتها پسندی موجوده ده، د دې په رڼا کې ځینې داسې مسلح قوتونه وجود کې راغلي دي چې هغه په خیال کې چې شیعاګان یا هغه خلک چې کوم د هغه په شان مذهبي نظریات یا خیالات نه لري هغه کافران دي، نو دې لپاره هغه دا په خپل سر اغېستي ده چې دا ملک هغه ګڼي چې صرف د مسلمانانو لپاره ده.
یاد دې وي چې کله دم تحریک طالبان د رای ادم خیل ترجمان محمد رسنو سره خبرو کې د دې پیښې ذمہواری قبول کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې پر جنرال سیکرټري بشیر جان مرګونه بریت شوې، خو هغه ترې روغ وته دي. که څه هم طالبانو د دې حملې پړه پر غاړه اخیستې، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې وروستیو کې د بدامنۍ ښکار کراچۍ ښار کې د دغسې بریت تر شا د چا لاس کېدای شي. ریاض موساخیل نور تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان وی چې د زیارت پر ورځ ماخام هغه د خپل ملګرو سره د یوې لاسنیوې نه پستن را روان وو چې د پیښې ښکار شو. د زیاتوي
پرنټیر موړ وته وي په دغه ځای کې پلانټډ بم یو بم دماکاو شو او دا غینه پسې زما په ګاډي باندې زما ګاډي چې ګلو ډرو په نو دنه ګولې مولې قران علي پخې باندې هم ما ګرنیټ را گزار کو او شاته زما سره په بیک اپ کې کمبل موټر را روانو پخې باندې هم د ګرنیټ هم لو کړ. دا غینه پسې د زم شو روکړې زمونږ
وسلوالو طالبانو په بشیر جان د بمی حمله او ډزو پړه په سر اغست ده، خو عوامي نېشنل ګوند په ښکاره ډول طالبانو ته ګوتنه نیسي او دا د خپل پارټۍ خلاف یو سازش بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان سینیټر زاید خان زیاته کړه
طالبان یا چې د اسلام په نوم ځان مشهور کړی دی وایي نو که فرض کړي دا سوچ لري چې دوی حکومت کې نه حکومت کې خو یوازې موږ نه حکومت خو څلور پارټۍ ناشې دي، خو خبره دا ده چې دا سازش کې هر یو څه چې دی دا کوشش زموږ چې دا به نقاب کړي چې دی کم خلک دی چې هغه په دې پشا دی او دا ضروري نه ده چې دا دوی چې کم هغه ځینې اکسپټنس کوي او جرتي قاتلان هم دا سیزونه کولی شي کېږي د دې مخنیوي سند حکومت په کار دی. چونکې
کراچۍ کې د بریدونو په اړه چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عقیل یوسف زینہ تپوسو کو نو دوی
بلا شوبه چې د تاریخ طالبان پاکستان کې دی نو دا غیب په کډری په بنیادی کردار به وي. ترڅو سره سره چې د کراچۍ کې پښتنو ته یا عوامي نشتل ګوند ته د بازي خوبې قوتونو د ملتي کردار چې دین هم تاسو ویلې شي.
یاد دی وی چې سورز وړاندې هم په دغه سیمه کې د یوې کاروای دوران د عوامي نشنل ګوند غړي امیر سردار سره د نور ملګرو وجلی شوو او د دغه پړه هم تحریک طالبان پاکستان په سر غستوا. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوریدم خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د پوز د هوایی پوز په یو میدان باندې په پنجاب صوبه کې په کامرا میدان باندې هلته چې کوم برید شوی و د هغې په اړه د پلټنو حکم شوی دی او په دې اړه باندې یو کمیټې هم جوړه شوې ده. په اړه یې رابعه کرم خان نور تفصیل لري.
د پنجاب صوبې کامره کې په منحاس ایئر بیس حملې پلټنو لپاره د پاکستان د هوائي پوز مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ د ایئر مارشل سید اطهر حسین بخاری په مشرۍ کې څلور کسیزه انکوائری کمیټي جوړه کړه. دا کمیټي به د دې خبرې تحقیقات کوي چې دا ترهګر څنګه د زی ته ورسېدل او دوی ته معلومات څنګه ترلاسه شول. بل طرف ته د داخله چارو وزیر رحمان ملک د اسلام آباد ټولو خارجي او داخلي لارو باندې د سیکیورټي سختولو حکم ورکړی. پاکستان کې وخت په وخت ترهګرۍ بریدونه کیږي چې پکې د عامو خلکو او ځایونو سره سره سرکاري او د غرنګ نورې ودانې په نخښه کیږي. په داسې کې بعضي خلک دا کاروایانې د ترهګرۍ خلاف جنگ ردعمل بولي. د سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا زموږ جنگ نه دی نو ځکه په دې علاقو حمله کیږي.
زه نه پوهېږم چې دا جنگ واقعي د پاکستان جنگ دی کنه تر اوسه به جټلې وي. جنگ خلک کوشش کوي چې د کور د کلی دا علاقے دا وطن نا لڑی کی بلزائی لیا وطن بوی منگ پس ورلو دا بلزائی نمو جنگ راوست کور لمو راوست نو پا جنگ کی خونو بیا ہر سو جائز دی بیا خود دشمنانم پا کے رانو نوزی آگا خلقم رانو نوزی چی تاسا رانو لگی نو دا دے ٹوپک جنگ ندے دا دے یو سوچ جنگ دے دا سوچ باید چی بدل شی دا سوچ باید چی پا دس لار ونی بشی
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
دا د پاکستان جنگ دی مخکینی ورځ نه امریکا کا افغانستان نه لامړه دا مشتبه دا پرابلم ای بالکل نو دا موږ جنگ دی په دې کې بل خبره نشته کوم په دې کې تقسیم دی سو کې چې زاد امریکای جنگ دی سو کې پاکستان جنگ دی خو زه به نظریه مې چې دا د پاکستان جنگ دی چې موږ ایئر فورس باندې اټیک کیږي موږ جی ایچ کیو باندې اټیک کیږي نو هغه د مان دشمن نه دن نور څه ده.
یاد دي وی چې د سیارت په ورځ په منحاس ایئر بیس د ترهګرو لخوا بریچ شوی وو او په دغه برید کې نه ترهګر او د پاکستان د هوائي پوز دوه اهلکاران مړه شوي دي. رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې په دغه منحاس پوځي اډه کې د پاکستان اټمي وسلې ځای په ځای دي. خو په دې اډه د برید وروسته د دې هېواد د جوهري وسلو د خوندیتوب په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د مشال رډیو د انګریزي څانګې خبریال ابوبکر صدیق د امنیتي چارو له ځینو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې چې آخر د پاکستان د اټمي وسلو څومره خوندي دي. دا رپورت پښتو ژباړه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد 40 کیلومتر لرې د منحاس په فوجي اډه چې د رپورټونو له مخې پکې د دې هیواد اټمي وسلې ځای پر ځای دي برید د پاکستان د جوهري وسلو د خوندیتوب په اړه د خطرې یو زنګ بلل کیږي. د پنځمې د ورځې برید د اسلام آباد د جوهري وسلو د ټینګ امنیت دابې له پښتنو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په مهمو پوځي تاسیساتو زیاتېدونکي بریدونه په رښتیا هم د اندېښنې وړ دي.
کله چې دفاعي تاسیسات په اسانۍ سره په نښه کیږي او د پوځ له هډکواټره واخلي بیا د مهران بهري او د اوسني منحاس پوځي اډو په شکل کې موږ ځینې پیښې ولیدي نو دا خبره ښکاره کوي چې دا ځایونه تل له خطر سره مخامخ دي او پاکستان په کار دی په دې اړه ډیر څه وکړي.
خو د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی یو پخوانی لوړپوړی چارواکی بریګیډیر اسد منیر بیا وایي د پاکستان ولسی او فوجي تاسیسات یو دقیق امنیتي بندوبست لري. د ده په خبره د لویدیځو هیوادونو د اندېښنې چې د پاکستان جوهري وسلې په غلطو لاسونو کې لوېدلای سي یو بې ځایه خبره ده.
دوی په دې خبر دي، دلته راغلي دي، دوی دا نظام لیدلی دی، دوی په دې پوهیږي چې داسې کول اسانه نه دي. دا ناممکنه ده چې د جوهري وسلو امنیت مات کړل شي. که داسې نه وي نو موږ به ګام اخیستی وو. مهم خلک په دې پوهیږي چې هیڅوک دغه تاسیسات او اټمي وسلې له ځان سره نشي وړلی.
بریګیډیر اسد منیر زیاتوي تر څو د پاکستان فوج وي تر هغو به جوهري پروګرام آن 1% هم له خطر سره مخامخ نسی. د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار اداره آی ای ای د پاکستان جوهري پروګرام خوندي ګڼي. اسلام آباد د سټریټیجیک پلانز ډیویژن په نوم د دې وسلو یو دقیق امنیتي بندوبست کړی دی. پاکستان د 11 سپتمبر د پیښو وروسته د جوهري پروګرام خوندیتوب د شکول لپاره له امریکا 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی.
تاسو د عبدالحی کاکړ رپورټر د اوریدونکو د امریکای د مرکزی قماندی یا سنټرل کمانډ مشر د پاکستان د پوز د مشر او نورو دفاعي چارواکو سره کتل دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې پر رسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا د اپریشن کولو خبرې مخې ته راغلي. په دې اړه ریاض موسی خیل نور تفصیل اورو.
د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس بیگا پاکستان ته رسیدلې وو، چرته چې هغوی د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د دفاع سکتر آصف یاسین ملک نصر بیرا نور متعلقه چارواکو سره ولیدل. د خبر پانی تر مخه د ملاقاتونو کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ، د رابطو ښه کولو او شریکو ګټو په اړه خبرې اترې وشوې. مشال ریډیو چې کله د دغه ملاقات په اړه د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو د سانګې سره تماسونی ولو، نو یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط د دې ملاقات پخلی وکړو خو د نور تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. کارپوهان د پاکستان او امریکې پوځي چارواکو ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ کله چې مو دا پوښتنه د پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو د کارپوه محمود شان وکړه، نو دوی بولې. بل طرف ته د خارجه چارو کارپوه او پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوستې د سانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې ملاقاتونو سره اعتماد کمیږي نه بلکې زیاتیږي او ورومرو به د دې ملاقاتونو مثبت نتیجې مخې ته راځي. دی وایي
پاکستان کو امریکی سره ملګرتیا کوي او دوی کوارډینیشن او پراپر جوړیږي. هغوی بهاره کې به پاکستان کې څه اکشن اخیستې کیږي او بس ورځو کې ښکاره کیږي او که نه اخلي او نه کیږي نو هغه به سورج کوي. که خو دې وخت کې ما دا خیال دی چې دننه سخت ډیبیټ روان دی چې کوم خواته لاړ شو. پاکستان سره دوه لارې مخامخ دي، اوس په هغې کې نور ډیلی نشي کېدی. فیصله مخکې خو ډیلی کې دواړه لارې خپلې کړې، اوس دواړه نشي کېدی، اوس به یو خواته کیږي. نو هغې کې دا به ډیفینیټلی دی سمې حالات
د یادونې وړ ده چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس د خپل دورې مکملولو وروسته وطن ته ستون شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویم ورځ په مشال راډیو کې
مزاحیه پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر مانځو.
همدارنګه د مسافرو حال، اختریز مشاعرې او د مشال د همکارانو سره گپ شپ هم اوریدلی شي.
د اختر پروازو کې
مشال سره اوسې.
اوریدونکو تاسو هم د خبرونه اوریدل شئ، او کچرته ریډیو مونږ درلوده په داسې ځای کې و چلته انټرنیټ وو، نو کولای شئ د انټرنیټ د لارې واوري. انټرنیټ باندې زموږ پته مشال ریډیو ډاٹ کام ده. د پېښور های کورټ کې د لادرک شو کسانو مقدمه کې پرمختګ شوی دی او د بدرک شو کسانو د خپل خپلوانو لخوا درکړل شوی 200 درخواستونه کې د شلو کسانو پته لګیدل ده. په دې حقله د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د لکه پرون په پیښور های کورټ کې د لا درکه شوی کسانو د خپل خپلوانو لخوا درکړل شوی د مقدمو درخواستونو اوریدنه شوه، چې پکې د پیښور های کورټ ډیپټي اټارنی جنرال یا سرکاري وکیل اقبال مومن وینا تر مخه د قبایلی سیمو څخه آی جی ایف سی عدالت ته د لسو کسانو د نمونو فهرست وړاندې کړ چې دا دوی سره په انټرنمنټ سنټر کې دي او دوی نه پلټنې روانې دي. ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن په دې لکه مشال لیډو ته ویل کسانو مقدمو کون کی د پیښور های کورټ یو وکیل کریم محسود مشال لیډو ته ویل چې دې لړکی دوی د عدالت دا ګامونه ستایي، خو له نورو حکومتي ادارو له هم عدالت سره مرسته پکار دي او دا هلې ځلې توندول پکار دي.
زما خیال دی چې دا تیر دوه کالو راسه پېښور های کورټ او سپریم کورټ او پاکستان چې کوم دی دا خپل هلې ځلې ډېرې زیاتې تیزې کړې دي د مختلفو ایجنسیانو سره د دلک خلکو په بابت کې. خو دا پایښ هم لرم چې دا لږ نور هم ته ځول پکار دي چې دغه د درکه خلک خپل کورونو ته راشي او د دوی چې کوم مایوسۍ وي مارومۍ وي د دوی فیملي چې کوم ستونزو سره مخامخ دي چې هغه ختم شي.
یادونه وړ ده چې د سرکاري وکیل نه وینا تر مخه په کومو لا درکه شوی کسانو چې سخت قسمه الزام وي نو هغوی انټرمنټ سنټر ته لیږل شي. دغه انټرمنټ سنټر درې په ملکن ډیویژن کې دي، یو په لکه مروت کې دي، او دغه رنګ په ټوله قبایلي سیمو کې د هر ایجنسی هډ کوارټر انټرمنټ سنټر ګرځول شوی دی، چرته چې جے آئی ٹی یا جان انویسټیګیشن ټیم چې پکې د استخباراتي ادارو علاوه د داخله چارو، محکمې چارواکي، د پوز او دغه نور سرکاري چارواکي د دوی نه پلټنې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې. په بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړخه نن د بلوچستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د صوبی گورنر لاسوهنی او دغه په سفارش د میرټ ضد نوکری ورکولو په خلاف یو مظاهره ترسره شوه چې پکې د لاسوهنی د درولو او د میرټ د پامالۍ نوټس اغستلو غوښتنه شوې ده. بل اړخ د گورنر بلوچستان پرنسپل سیکرټر بیا د یادو تورنو له منلو انکار کړی. نیاز مساخیل له نور تفصیل سره.
مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی دوتره پیل سوه او د پریس کلب کوټي مخې ته بشپړه سوه. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر کبیر افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مظاهره د گورنر لړخه په پوهنتونونو کې د لاسوهنی ضد ده.
دا پوهنتونونو کې د گورنر بې ځایه مداخلت، دغه تعلیمي صورتحال متاثره کول، او په هغه یونیورسټیانو کې د قابل او باصلاحیت خلکو پر ځای باندې خپل منظوري نظر او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هیله نه دي پر هغه پوسټونو باندې تعینات شي، د هغو د تعیناتۍ خلاف ده.
کبیر افغان زیاته کړه په پوهنتونونو کې لاسوهنه به د صوبې تعلیم ته سخت زیان ورسوي. د مظاهره یو ګډونوال او زده کوونکی سمیلا آغا بیا وویل د دوی احتجاج د تعلیم دښمنۍ په خلاف دی او دا به راتلونکي کې هم جاری وي.
دلته داسې ګروپونه انوال دي چې هغه پاکستان دا شی غواړي چې د کوټې یونیورسټي ماحول خراب کړي، د نورو یونیورسټیانو ماحول خراب کړي، او دغه مسله و دې ځای ته راولي چې یونیورسټي پر موږ باندې بنده کړي، پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندې کړي. نو موږ په دې وجه خامخا د احتجاج کوو چې موږ به د دې مسلو مخنیوي په هر حال کې کوو.
بلړخته د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګول سوی تورونو په اړه چې کله د گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار مکسی له پرنسپل سیکرټر عبدالجبار سره تماس ونیول سو نو نوموړي په اړه وویل
جتنی بھی ان کی اتھارٹیز ہیں نا اور جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں وہ ان کی اپنے ہی جو فورم ہے وہ کرتے ہیں.
پونتونوں کی چکم متعلقہ چارواکی دی ہغوی دخپل فورم للاری نوکری ورکوی. خدا خبر غلط ادا چی پونتونوں کی د نوکری ورکولو لپارا زموج لڑخا کم سفارش تللیوی،
کوئی ریکمنڈیشن وہاں پہ نہیں گئی ہے.
که څه هم گورنر سیکرټریټ د یادو تورونو لمنلو انکار کوي، خو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه او سماجی سازمانونه په دې فکر کې دي چې د تعلیم د شیګړنې لپاره دی باید د یادو تورونو آزادانه پلټنې وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113.5 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوردونکو، د فرا په بالابولک ولسوالۍ کې یو افغان محلي پولیس دوه امریکایي پوځیان په ډزو ویشتلي او وژلې دي. په ځوابي ډزو کې دغه برید کوونکي هم وژل شوی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
دغه دوه امریکایي سرتیري هغه مهال انصار د فرا ولایت په بالابولک ولسوالۍ کې وژل شو چې سیمه ییز پولیس ته یې دغه ولسوالۍ په کنس کلي کې نظامي زده کړې ورکولې. د زده کړو پر مهال یو تن سیمه ییز پولیس د اسماعیل په نامه پر دوه امریکایي سرتیرو ډزې کړې، دوه یې وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د فرا د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې په نښته کې د برید کوونکو په ګډون یو بل پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د والي ویان زیاتوي محمد اسماعیل نامه چې په دغه امریکایي سرتیرو ډزې کړې کابو د 2 کالو عمل دی چې د لوړ سن له امله یې عصبي ستونزه درلود او دغه پیښه یې رامنځته کړې ده.
خبر
لدی مخکیم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیمیزو پولیسو او نور افغان امنیتي ځواکونو پر بهرنیو ځواکونو ورته بریدونه ترسره کړي دي. د دغو بریدونو له امله په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت هم اندېښنه ښودلې ده.
اوریدونکو تاسې د احمد شاه فطرت رپورټ اوریدو. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. راځه چې له پامیر ساحل څخه د خبرونو سر ټکی واورو.
په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګت کې مظاهرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې پیښو سخته غندنه کړې ده. په بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د غړو د صوبې په پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهرې کړې دي. په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي دي. وژل شوي او نیول شوي ټول ایراني وګړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام سختې غندلې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ځمکه پر سر د ایران د اسرائیل وجود د بشریت سپکاوی بللې دي او اسرائیل یې په انساني ټولنه کې د تور داغ په نوم یاد کړی دی. په قزاقستان کې چارواکو ویلي نه کسان چې دوی ترهګر بولي یې په یو نښته کې وژلې دي. او په جنوبي افریقا کې د کان قانونکو او پولیسو ترمنځ په نښته کې له ډېر شو زیات کسان وژل شوي دي.
ل پامیر ساحل څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. ریاض مسخیل د لوستي او غټ ټکی تاسو ته راوړی دی.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته ګورو نو اکثره ورځپاڼو د کامرې په پیښه لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله سنوې یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود او بل دا چې د دې نه وړاندې هم داسې حملې شوې دي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداری ته پام نه وکړل شوی او څنګه دا ترهګر خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ اداریه وایي چې د دې نه وړاندې شوې پیښو پلټنې یا خو تنه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه دا ورکړې شوې، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې رامخته کیږي. اداریه مخکې وایي چې حکومت او سیکیورټی جنسوله به هم خپل پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایه، دبل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسی وغیرہ، ځکه چې موږ د خپل پالیسو د پاره ترهګر پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداریه اخره کې وایي چې موږ له بعد بې ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل چې ترهګر د بار راځي باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول وجنګېدل شي، او که داسې نه وي نو د ترهګرې خلاف جنگ ګټل ډېر ګران دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې کامره کې د پاکستان ایئر فورس په منهاس ایئر بیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایئر فورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حمله د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه دا ښکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نیټورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. ادارې لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایربیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي. خو که معامله هر څه وي، دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. ادارې اخره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخته کړي شي چې ترهګر په پاکستانی پوز حمله ونه کړي شي. دین علاوه د دې پیښې مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شان د ترهګرو هغه مشرانو ته ورسېدي شي چې کوم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سره غداری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف د وسلوالو لخوا د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په اړه مقاله لیکلی او وایي چې تر دې دمه دغه برید تر ټولو کامیاب و. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان پارلمنت د هیواد د دفاع او کورنیو چارو په وزیر د عدم اعتماد ووټ منظور کړ چې له مخې یې دغه دوه وزیران له دندو لرې شول. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندو لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط ټایم دی. د دې دواړو مقالو تفصیل له انیسا اجمل څخه اورو.
د برتانیې ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وجلې دی. ټیلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2001 کال لاسې درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیابه وه. د 2001 کال په دسمبر کې یو ځان وجون کې په دغه پوځي مرکز برید وکړو او بیا د 2009 کال په اګست کې یو ځان وجون کې برید وکړو چې پکې د دوو پوځیانو په ګډون 8 تنه وجل شو. ورځپاڼه لیکي دا اوسنی برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې 10 تنه وجل شوي او دوه امریکایي څارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را پدې خوا کړي. ورځپاڼه لیکي دا هم ویل کېږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د دغه هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې یې دلته موجودې وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د دغه هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کېږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخوانۍ حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبر ری ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدی شي چې په نتیجه کې د تابکاري خطر هم راولاړېدی شي او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخه یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګیو د اندازې په اړه دعوې کول همیشه ګرانې وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو حسطا گتنیسی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجې ښودل کېږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناخلې نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضح نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډیر خراب دی. ورځپاڼه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپله هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
مشال ریډیو اور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. دا اوس زمو خبرونه لته تاسو په ژوندې بڼه اوریدل شئ، او کچیر ته غواړئ دغه خبرونه ډاونلوډ کړئ د ځان سره اوساتئ، نو هلته د آپشن شته د لارښتې تاسو کول شئ په ډیر اسانۍ باندې ډاونلوډ کړئ. تاسو مشال ریډیو په منځنو څپو باندې هم اوریدل شئ، او کچیرته کوم ستونزې لرئ په زمونږ په څپو کې نو بیا تاسو کولی شئ چې موږ سره دغه خبره شریک کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې خونړي بریدونه شوي دي، بمونو مختلفو خلکو ته مرګ ژوبله اړول ده چې اکثره پکې ولسي وګړي دي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد خلکو ته د اختر د مبارکۍ پیغام ورکړی، خو د ناټو عمومي قومندان د ملا عمر دغه پیغام رد کړی او غندلی دی او ویلی دی چې هغه څوک چې د خلکو په د وژنې دپاره خلک هڅوي نو حق نه لري چې خلکو ته بیا مبارکي ورکړي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن د ملا عمر پیغام د افغانانو لپاره د وژنو کرکی او ناامیدۍ پیغام وباله. جان الن د ملا عمر د پیغام په اړه چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړی ویلي دي چې د روژې د مبارکې میاشتې په پای کې د یو عادي معتقد انسان پیغام باید د مبارکۍ پیغام وي، خو د ملا عمر پیغام پر یاغیانو ژغ کوي چې حملې وکړي، انتقام واخلي او وژنې وکړي. ملا عمر د کوچنی اختر په مناسبت په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوازې د نړیوالو ځواکونو او لویدیځو رسنیو پر راپورونو اکتفا ونه کړي. د ملا عمر تر دې پیغام دوی ورځې مخکې په کندوز او نیمروز کې بمیا او ځانوژونکو حملو شاوخوا سل تنه ووژل او ګڼ نور ژوبل کړل. ملا عمر بیلدی چې د ملګرو ملتو د هغه راپور یادونه وکړي چې پکې ویل شوی وو چې د روان 2012 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 80% ملکی تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د ناټو ځواکونو د شپې د عملیاتو او ملکی تلفاتو یادونه کړې ده. د ناټو له لوري د شپې عملیات د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د اختلاف یو مهم مورد ګڼل کیږي، تر دې چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره د افغانستان یو له دوو شرطونو څخه د شپې د عملیاتو پای ته رسیدل وو. د پوځي او امنیتي چارو کارپو نور نواز پیاوړی د طالبانو له لوري د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه وایي چې هغوی په خپلو حملو کې له دقت کار نه اخلي. د طالبانو له لوري د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه د وروستیو ورځو له حملو وروسته لا زیاته شوې ده. د سه شنبې په ورځ په نیمروز او کندوز کې په دې ډول حملو کې تر سلو زیات ملکیان ووژل شول. تر دې وروسته د پکتیکا ولایت په سراوزي ولسوالۍ کې لس ملکیان مړه او ژوبل شول. ورپسې په هرات او خوست ولایتونو کې نږدې 10 ملکیان په چاودنو کې ژوبل شول. په همدې موده کې په زابل، هلمند او نورو ولایتونو کې هم تقریبا هر ورځ د څو تنو د مرجوبې راپورونه ورکړی شوی دی. د ناټو عمومي منشي د ملا عمر د پیغام په اړه په خپل توند عکس العمل کې ویلي چې ملا عمر د تیرو کلونو خبرې تکرار کړي. لیکلي دي چې د ده قاتلان باید د انسانانو ژوند، شتمنیو او عزت ته پام وکړي، له داسې تاکتیکونو کاروان نخلي چې د عامو خلکو سر و مال ته زیان اړوي. خو مشاهدان یو چې څو ورځې مخکې په کندوز او نیمروز کې څه وشول. د ملګرو ملتو له هغه راپور سره سم چې د روان اګست په ومه یې خپور کړ، د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1545 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 2000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د ټولو وژل شویو او ژوبل شویو ملکیانو په سلو کې 10 ښځې او ماشومان تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې اکثره ملکیان په ځان وژونکو حملو، بمی چاودنو او ماینونو وژل کیږي.
اسمت ساروان مو اورید اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د غزنی ولایت داندړو اوسیدونکو وایي چې سکهال د نورو کلنو په پرتلا د اختر راتلو ته ډیر خوشاله دي. دوی وایي په تیرو کلنو کې کله له طالبانو ډکو نه میلې کولې شو او نه له نور افغانانو سره په یو ورځ اختر کولې شو. دوی وایي سکهال هر څه په خپل خوخه دي. سید شاه سقیم په ریپورت لري.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څو کال کېږي چې پخترونو کې میلې نه دی کړی، خو سږ کال چې د کلیو واک د ولسی پاتون له جنگیالیو سره دی، اخترونه به په کلتوري میلو تیروي. د اندړو ولسوالۍ د پایندې د کلی یو تن اوسیدونکی احمد الله وایي
نو اوس په فضل رب العالمین سره امن او امان د اختر به ان شاء الله تعالی په ښه توګه سره ولمانځل شي. اختر ان شاء الله تعالی دغه میلې به وشي او په تیرو وختو کې چا نه غور والی شوی، نه کومه میله کولی شوی، نه آزاد غیدل کولی شوی، نه په زوره ویل کولی شوی، د هغوی له تعدیده چې نو خلاص او اوس فضل رب العالمین سره
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شریف بیا وایي چې په تیرو کلونو کې به ښار ته تللې لارې د اختر په ورځو کې تړلې وې او څو ځله یې ماشومانو په زړو جامو کې اخترونه تیر کړي دي. د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې د سیمې اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړ چې تر اوسه پورې یې د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر کلي له وسلوالو پاک کړي او واک یې اوس له دوی سره دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو د ستشا سقیم رپورت اورید. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې اختر را نږدې دی، لا هم له جنگ جګړو بې کوره شوي خلک به
په خپل کلو کې اختر نه بلکې په بیکوري او کډوالۍ کې اختر تیری. په دوی کې د سویلي وزیرستان خلک هم دي چې په وینا یې بیکور اختر هیڅ معنا نه لري. دوی غوښتنه کوي چې په وزیرستان کې د امن په ځای کړ شي چې دوی هم لکه د نورو خلکو غوندې خپل سیمو ته لاړ شي. زمونږ همکار پر رپورټ لري.
کمکای عید یو ځل بیا را نږدې شه خلک ورته خوښېږي، خو په ډېره اسمیر خان کښې مې شته د سولي وزیرستان مسعود کډول خپه دي او د وزیرستان د عیدونو خوندونه یادوي. په دا اولې سره دوه قبایلون په دا رنګ جاګېږي.
زه فیضالله میر د خپلې خورې د عید خپل خوند وي، دلته په ډېره اسمیر خان کښې خو خپل خپلوون رونه ورک دي. نه د عید خوان شته نه د ژوند خوان شته. عید ور نږدې شه میږ د خپل کنی ګرم سوړه موسم پاٹی گان زنگلی نا دیچنے ساڑے یہ با او دل گاڈ آلم باول دارو یو دیجی او را تا دیی چه کیم خواند و آغا دیرا تا پا خوب شه نوینی باس خدای دا وکو چه نوری دینا پا وزیرستان کشه وکی
زا جلوی خانا میرا چه اوالا پا خپل کلی شه وی چه یه دل منز و وسا بیا جن یا دول رو وارد بدا تا اسمین جیری هنگ شنستال دا دویره جه دریره جه دا دول چل دا و دا خوشولی و در اسمال خان شه دا کدوله یه دای بس کو چوبے دین چار انسان واڑے کا اور کا اندر شجے پچنا شی ڈی بی نہ دے یت پخوان پی جو نہ دے جوان پخوان پی دے پر دے خوب رے ی دے بس کوی خو مزا نشتا بستر گے وتا غڑاوی چ پ وزیرستان شو امن کلارو دری می چ می دے دا کڑولے دے جوان نہ خلوص او پخپل وزیرستان شی دینا کوی
دس ولی وزیرستان کنی گورم او کلنا سویر پ وزیرستان چ دے خپل کلی کور دے ایت پ دارنگ ارمان کوی
چیمش پ وزیرستان شی وی ایت پرز نوی جو میں نوے چاپل ہم غسل ٹولے جن کے پکور پکور گرزے دی قسم قسم خوراکی نام کاول ساندار میلے خواشیم کاولے پر زانگے غورے دی کو دلا پدرا شے دا اے چنشتا دا سے لاگی جی لکا عید بیخی وی ہنا
پدا مو کے موجود کا بالیانو غشتنا وکڑا چا حکومت تے دوتا دی واپس تاک دے پارا ٹولے لیار سامی کی چدا کڈوالے جون دی تمام شی اور اتلن کی ایدونا پ وزیرستان دننا ول مانجی
د بیکر شو خلکو د اختر په اړه مو اوریدل. اوریدونکو اوس هم تاسو روښانه مستقبل پروګرام دراورو او منور شای تاسو ته رافته جوړی او له مشال ریډي وی اوري.
که یوې خواته په قبایلي سیمو کې د تعلیم سهولتونه لا د وړاندې نه ډېر کم دي او د ورانولو لړۍ یې هم روانه ده، نو بلې خواته په پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي، بلکې د جنکو تعلیم ورته د خپلو روایاتو خلاف خبره ښکاري. خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د دې ټولو ازمیښتونو سره په قبایلي ولس کې بیداری لا زیاته شوې او په دې پوه شوې چې هر مشکل به یې د تعلیم او رڼا په وسیله ختمیږي. او همدغه وجه ده چې که په وطن کې وي او که د وطن نه بهر، خو د خپلو بچو په تعلیم ډېره توجه ورکوي. دا راز د قبایلو نوی کول د نړۍ سره سیالي کوي. په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د مقابلې په امتحان کې بریالي شوی د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه وای قبایلي خلک چې وړاندې یې د جنکو سه چې د هلکانو د تعلیم هم فکر نه کوو، خو اوس حالات بدل شوي دي.
خوشو اور دیکھیے چکم داز ہے اور تقریباً اسکول دو کالجز ہم پہ ہو بس گورنمنٹ لیول باندھ دی کا نا جیسے ایجوکیشن ٹنگ نہ دے التا کے
نوموړی وای د جنکو په تعلیم کې بنیادی مسله د کور نه شروع کیږي. که مور پلار او رونه یوې جنې ته د تعلیم اجازه ورکړي، نو نورې مسلې یې بیا په خپل ختم شي.
او پیل خدا دې چې لکه پیرنټس مینس کې کم کنسپټ جوړ شوی دی دا چې بس جنې کې سبق نه شي ویلې او بس جنکو کو کار نه دی او مونږ څنګه به منو چې یو جنې به بار جاب تازی هغې پیسې به مونږ ګرلو. لکه خبره خدا نه ده چې انسان ایجوکیشن جاب دپاره وکړي، خبره دا چې انسان بهر لاړ شي اخوا دې خو انټریکشن وکړي، خلک وپېژني، ایکسپیرینس ورته وشي. لکه پیل نه آلریډي چې څوک ایجوکیشن تازی نو هغه دا سوچ نه کوي چې زه به جاب کوم. او کم کس چې دا جاب صحیح دغه کوي نو دا خو لکه مطلب هر چا خپل کنسپټ دی هر یو په باره کې.
جیسمین فاطمه زیاتوی ځنې خلک دا نظر لري چې سبق یوازې د نوکرۍ لپاره ویل کیږي او دوی په خزو نوکری نه کوي، نو بیا یې تعلیم ته څه حاجت دی؟
زمین قبائلی علاقوں سے تدامین کنسپٹ سے جنا جنہیں وہ جاب کئی اگی بمونگ اگر اگی پیسے بمونگ سنگل اور ٹھیک جگہ مونگ اور ریڈیم شدے خبر ہے تاب بتا سوسائٹی والا خلق بسوئی، حالانکہ سوسائٹی تک خبر ہے سوسائٹی تک بالکل دس ٹائم کی چتا تک لگی چتا کا خبر ہے کم دے دا ٹھیک دے دیکھیے وہ سوسائٹی ہس وئی نہ انسان تک پکانا دے چاہ سوسائٹی اور انسان تک پکا دے چاہ اخبار بچو کے فیوچر تھا وہ گوری چاہیے فیوچر بسیں گئی لگا اس مونگ سے ایجوکیشن اگر یہ دیر پر ہونے اگلے مونگ کا پیرنٹس وہی سوا تھا تو مونگ کا جاب کا وے نہ لگا پہلا لگا داخو لائف ہے سبا یو انسان اگر کہ راضی تھا نا چاہیے نن خو وقت کی سبا خنی کو آگا خود دل اسٹیج باندھی چاہا سوا پر جان پروٹیکٹ کوائے شی سیف کال ایشیا
په دې پوښتنه چې که جینکۍ تعلیم ونه کړي نو د کومو مسلو سره مخ کیږي، جیسمین فاطمه وایي
زمون قبایلی علاقو والا هغې بس ډېر وخت لپاره هغې کورونو کې بند وساتي چې یک دم بهر انوایرمنٹ ته راشي یو هغه په څه پوهېږي نه که نه، حالانکه خو انوایرمنٹ کې لکه اوس بهر دنیا ته انسان راشي کور او هغې مینځ کې ډېر فرق وي خپل فیملی او بهر خلکو مینځ کې ډېر فرق وي که نه، یک دم بهر راشي که نه او بس هر څه درته جبه جبه لګي او خلک هم داسې چې ستا څوک مزاق جوړوي او
جیسمین بی بی وای چې د خپل دین او روایتو په دایره کې قبایلی جنکو ته پکار دي چې اوزی او د نړۍ هر ګوټا د علم حاصلولو لپاره لاړ شي، نو موړي زیاتوي چې هم دغه سوچ پرنا کې یې امریکا کې د تعلیم لپاره امتحان پاس کړي.
دا خبره بالکل ٹھیک ہے نا، مطلب کہ مونگ کم زیت الاٹ شو چې خپل بس انسان خپل حیا عزت سره لگا خو هر یو صرف دانا نه صرف قبائلی علاقو والا خط پارا دا خو هر یو اسلامی کنٹریز کې چې څومره خزی جنا کې وی عقیده پارا هو دا یو بیسک هغه دی چې مونگ پارتا وکړو حیا وکړو خیر لگا باہر چیت لاڈ شی لکا مطلب باہر تا تسوک دا دانا ہوئی چیتا والی پارتا کری دے او دا او دا اس تا کار صرف ایجوکیشن سرا دے تخپل پا دے سرے سرے ایجوکیشن ہم جاری ساتا مطلب چیتا تا خوب ہر یو پتہ او لگی او بلدہ چی صرف ایجوکیشن کے خدا نہ دے چیتا اغنا خبر شی باہر دنیا نا انسان تے ایکسپیرینس ہو شی اغی مائنڈ براڈ شی کم دا اسلامی ایجوکیشن اغی پبارے ہم اغی مائنڈ کلیئر شی لکا اکثر مخ کی زمانوں کی خلق غلط اکی دو اغو کچھ باہر را شی خلق او گوری او باہر خلق پریکٹیکل انوائرمنٹ کی او گوری اغا شیزونا نہیں کنا.
جیسمین فاطمه د کورم ایجنسی سره تعلق لري، په روانه سموده کې امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره روانه ده، د لپاره نوموړې د مقابله امتحان پاس کړی دی. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري. د نن په پروگرام کې په قبایلی سیمو کې د ښځو د تعلیم په حواله درته د یوې کورنۍ حال درکو چې یو لور جیسمین فاطمه یې د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته ځي او بل لور نایلا الطاف یې په لسم جماعت کې په بورډ کې اعلی پوزیشن اخیستی دی. دا چې په دغه سیمه کې ډېرې قابلانې جینکۍ شته خو ورته د تعلیم موقع نه ملاویږي، دې ته چې کور والا د وړاندې تعلیم اجازت ورکړی دی څه احساسوي په دې پوښتنه نوموړې وایي.
داسې خبرې کې خو زه ډېر مینو پلار کوم دی که نه والد صاحب هغه نه ډېر پراؤډ فیل کوم که نه سو هغه دوی مخاینه وو که نه او اکثر داسې دي همومره ډېرې دي که نه سو هغه بس میں چې امتحان یو کو نه او بس وو سمال تر دی نه تخ ډیر ایجوکیشن هاي نه دی نو دي کی ز یو پلار ډیر شه من شکر گزار یم کنه کنه ای چې کار نه رو کور مینا خو مو یې روز سوال دال پټ
هم دې خبرې ته په اشاره سره نایلا الطاف زیاتوي چې ډېرې قابلانې ملګري ورسره په لسم جماعت کې وي خو د کورنیو لخوا ورته وړاندې د تعلیمي سلسلې جاري ساتلو اجازه ورنکړې شو.
دا وایي چې
تاسو مخای سبق او تاسو مخای های لیول سبق ډیر کام خالی ای کنه او ترایبل زیریا طرف نو اچھی خو ډیر خالی خو ترایبل زیریا طرف جورا پیسنس نه ویر کوي گرل سٹاف او مو ته نه سی وی ته تا وی او پیشا تر شی غو بدیر سو سی ډیر مخک لای شی غو خو خو سبق وی خو لیول ولا سبق وی کنه نو کوئی ډیر مخکې لای شي هغه ډیر زه نه وي هغه شوق نه خو بس کور ته را پکنه دا هغه نشته وتا اوپن مایندډ نه وی هغه کونی ولا خیام اکثر چې کوم ورکی وی هغه ډیر های های سبق سنیا ای خو مو جلکې تر پورا توجه نه وی هغه هم تاندې چې تاسو پلان ډیر خدي
نایلا التاف وای چې په خپل مور پلار ډیر فخر کوي ځکه چې هغه کله هم په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه دی کړی د نوموړي پلار حاجی التاف چې خپل شخصي کاروبار کوي وای د خپل بچو د روښانه مستقبل لپاره یې هر ګام په پام کې نیولې دی نوموړي د خپل سیمه په اړه وای
کوم ایجنسی په چینار کې لور کوم سره تعلق لرو سمیر نماز مو کلی نوم دی په چینار نه 14 میل کیلومتر باندې دی 7 کیلومتر باندې دی او د موږ زمیداران زمیداران په خپل کو خو د بزنس مینټ ولا خلک یو ټول وایتر وړونه یو ټول کاروبار کوم که موږ سره خپل په کلی کې ډیر کسان دي خو دونه بچیانو نه و درو سبق نه وایي بس انده لوکل هاي کو سرکاري سکولونو ته لګي کته زداوی کنه ویزا خو ټیم ته ته راي موږ نه نه انلاین نه موږ په سټیفیکیشن باندې خو ته ویلو موږ د شمانو سره خو خوري وکړه الله تعلیم الله جو پیشن موږ لور کو
حاجی التاف وای په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي او یو عمره په عملرنه یې کوي او چې هر څنګه حال ور باندې راغله د صبر او حوصله نه یې کار اخیسته دي
موږ اوس هم خدای فضل دی په ټول په یوه دسترخوان باندې روټۍ خورو کاغه جنې دي کاغه زموږ کور والا دي کاغه موږ خویندې دي کاغه موږ ورېری دي موږ ټول د هر چا خپل خپل په کمره کې فیملی سره روټۍ یو ځای خورو روژه مات نه پن شمع دا هر ځای یو ځای باندې کوو موږ داسې تنگ نظر خلک نه یو په دې علاقې باندې څو کاله داسې سخت تکلیفان تیر شو کنه ته موږ ماشومان څلور څلور درې درې کاله ملاقات ونه شو موږ هم پېښور ته درې څلور کاله بعد تللی یو هم به بایر یا به بای کابل باندې ترخم باندې تلو نو ډېر تکلیفونه مو ځان باندې تیر کړو
التاف حسین زیاتوی د نورو قبایلی سیمو په مقابله کې کرم ایجنسی د تعلیم په حواله ډیر وړاندې ده او دلته کې د وسلوالو اثر رسوخ هم نسبتا کم ده خود د پوینا د ځنې سازشونو په نتیجه کې دلته بیا فرقیز شخړې رامنځته کړې شوې چې لوجه یې په سیمه کې نه آرامي خوره شوه په دې اړه نو موړې وای
خپل کور وران اولی خبره ده په دې کې د ټولو خلکو ته څه معلومات نه وي خو څه محسوس تو خلک دوی پکې هغه د پکې شیطانی میتنی جوړه کی هغه د پکې پیدا وی یا پکې اصلي دې نه روان وی یا پکې من کمیشنیان وی یا بهر ملک نه پیسې اخستی وی یا شرطه په یغه ککړې میشنې پر پر کوي زیاره د میشن دی برا کو دا رنگ دروازه کی زیاره دلته د سټډ سې ظلم شوی دی دا شوی
التاف حسین په دې باور دی چې تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم سره به ښه بدلون راشي
ډېر بدلون به راشي سر ډېر زیات بدلون به راشي یو سړی یو مریض یو خزنانه مریض یو نر ډاکټر ته ښیي هغه په نر ډاکټر به جایي هغه لیډي ډاکټر ته وښیي نه هغه به څه کوم هغه د بیماري دی هغه به لکه په حیا باندې اپریشن کېږي یا څه کېږي هغه به خپله پرده ته دی کنه لیډي ډاکټر له وښیي دا اوس خو دلته ایجوکیشن ډېر ګران شوی دی که نه ایجوکیشن ته خلکو اهمیت زیات ورکړی دی نو دې کې خو ته شک نشته قبایل اره خبره باندې مملي خبره باندې بس په ضد باندې اول ولګي ضد سر تر صحیح دي ته پم نه کوي تیار په دې کې زمو نقصان دی که ګټه مې دي
نو موړې وای د خپل بچو په تعلیمي بریا وو ډیر فخر محسوسوي او ځکه ټول قبایلو ته دا پیغام ورکوي
مونږ خو دا فخر محسوسو چې مونږ بچیان په سبق کې قبول شي بهر ملکونو ته لاړ شي بهر ملکونه وګوري کنه هغه سره اتره شي سوسایټي وګوري هغه کمیونټي او سیستم وګوري هغه اوتنه بیٹ نه وګوري هغه نسته وګوري هغه اخلاق وګوري هغه دا مونږ ټول ته دا پیغام نه خپل مشام مشمانو ته بچیان ته د خپل تعلیم ورکړي شي خط پرورش دی ورکړي شي په بد پرورش نه کیناره کشي او خپل پرورش د مشمانو وکي خپل تعلیم ورکي خو سره وکی نو دا زمونږ ټولو نه غټه پیدا دغه په دې ته مونږ خو مخکې مشران او غدونه تعلیم نه وو اوس ان شاء الله په پړه چنارې جنسه باندې زمونږ ډیر مخکې ایجوکیشن روان دی خاص کر ټول قبایل او علاقو ته پښتنو ته ورونو ته زمونږ دا خواست دی زنانه دی که هلک دی که وړکی دی تعلیم هغه حق لري چې په مور او پلار باندې هغه تعلیم حق لري چې هغه په تعلیم باندې پیسې خرچ کړي او فضول خرچې نه دی ځان وسات.
حاجی الطاف حسین زیاتوی د قبایلو د ټولو مسلو یوازنی حل په تعلیم کې دی. نوموړی د کورم قبایلی سیمې سره تعلق لري او لوڼو یې په تعلیم کې یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کړې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یوه پوښتنه یا وړاندیز لرئ او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د مشال رېډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.